درنو دوستانو ستړي مشې د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو څه اجمل اند هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د خبرونې زیاته برخه د ازادي رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده. دا یو فرهنګي کلتوري او ادبي مجله ده. خو مخکې تر هغې د خبرونه او څو رپورټونه لرو. پام وکړئ د دې ساده خبرونه ده. ولسمشر اشرف غنی د پاکستان د صدر اعظم عمران خان هغه وینا رد کړ چې وایي حقانی شبکه په پاکستان کې فعال نه ده. افغان او سعودي چارواکو خپل کې د سیمایزو ترهګرو شبکو په اړه د معلوماتو په شریکولو او نورو مسلو خبرې کړې دي. او د امریکا متحده ایالاتونو د انرژي په څلورو هغه شرکتونو اقتصادي بندیزونه لګولې چې د ایران د سپایي پاسداران د قدس او اکثره د تیلو په صادراتو کې په مرسته تورن دي. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان پاړه. ولسمشر اشرف غنی د پاکستان د صدر اعظم عمران خان هغه وینا رد کړ چې وایي حقانی شبکه په پاکستان کې فعال نه ده. د پاکستان د صدر اعظم د چهارشنبه پورس د پاکستان صدر اعظم د چهارشنبه پورس د سویس په داووس ښار کې په نړیوال اقتصادي غونډه کې خبريالانو ته وویل حقانی شبکه چې متحده ایالاتو یې نوم د ترهګرو ډلو په فهرست کې شامل کړي په پاکستان کې مرکزونه نه لري او فعالیت نه کوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی بیا پرون په داووس کې له خبريالانو سره په خبرو کې د عمران خان څرګندونو ته اشاره وکړه. وی پوښتل آیا تاسو د هغه پر خبرو باور وکړ؟ خغلی غنی وویل دا د عادې ته ورته ده لکه څوک چې ووایي مځکه د لمر په شاوخوا نه څرخي. ولسمشر غنی زیاته کړه چې دا ډول انکار بې ګټې کار دی. خغلی غنی وویل چې زموږ ترمنځ باید رغونکې همکاري رامنځته شي، خو دا همکاري باید په هغه ځای کې پیل شي چې د طالبانو او پاکستان ترمنځ خاص اړیکې پای ته رسیږي. افغان ولسمشر همداراز د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې خبرو ته اشاره وکړه. وی ویل په دې خبرو کې د ډیر لږ پرمختګ نښې نښانې لیدل کیږي. اخوا افغان او سعودي چارواکو خپلو کې د سیمایزو ترهګرو شبکو په اړه د معلوماتو په شریکولو او د افغان سولې په برخه کې د سعودي پر هڅو خبرې کړي. ارګوي په دې مسلو پرون د سویس په داووس کې د نړیوال اقتصادي غونډې په څنډه کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر فیصل بن فرحان ال سعود ترمنځ لیدنه کې خبرې وشوې. دارک څخه د خبرې شوې خبر پاڼې په وینا دواړو لورو د افغانستان د سولې پروسې د سولې په پروسه کې د دینی عالمانو د رول د پیاوړتیا په برخه کې د هیوادونو په ځانګړي ډول د سعودي عربستان د هڅو او د افغانستان او سعودي عربستان ترمنځ د همکاریو په ځانګړي ډول د سیمایزو تروریستي شبکو اړوند د معلوماتو شریکولو او سیمه کې د شخړو په راکمولو خبرې وشوې. سعودي عربستان چې له پاکستان سره نږدې اړیکې او پر طالب مشران واغیز لري، افغان دولت تل د افغانستان په سوله کې رول مهم بللی او د افغانستان د سولې په چارو کې پر له پسې د سعودي چارواکو د همکارۍ غوښتنه کړې. اخوا ولسمشر غنی پرون په سویس کې د جرمني له صدر اعظم انګیلا مرکل سره خبرې کړې دي. او د ارګ په وینا د جرمني صدر اعظم په دې لیدنه کې ویلي هیواد د بین الافغاني خبرو قربتوب ته چمتو دي. په دې اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو ارګ په یو خبر پاڼه کې چې تېره شپه یې خبره کړې ویلي ولسمشر غنی او میرمن مرکل پرون د سویس په داووس ښار کې د نړیوال اقتصادي غونډې په څنډه کې سره وکتل. په دې خبر پاڼه کې ویل شوي چې میرمن مرکل د افغانانو په مشهد او سولې له هڅو څخه ملاتړ وکړ او په عین حال کې په امنیتي برخو کې له افغانستان سره د جرمني د مرستو پر دوام ټینګار کړی. په خبر پاڼه کې راغلي چې د جرمني صدر اعظم ولسمشر غنی ته د جرمني د سفر بلنه ورکړه او ولسمشر غنی هم په ځواب کې وویل چې په مناسب وخت کې به دې هیواد ته سفر وکړي. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو ناوړی. د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو ټیم د 19 کلونو د نړیوال جام په لړۍ کې نن د کاناډا د ټیم په وړاندې د سیالۍ ډګر ته وځي. دا لوبه د کابل په وخت 12:30 بجې پیلېږي. د افغانستان د چهارشنبه په ورځ د جنوري په 22 په جنوبي افریقا کې د نړیوال جام په دوهمه لوبه کې متحده عربي اماراتو ته په ستر توپیر ماتې ورکړه او د خپل ګروپ د جدول سر ته راغی. په دې لوبه کې د افغانستان ټیم په داسې حال کې چې شپږ غړي سوځېدلي و سیالې لوبډلې ته په 500 اورونو کې د 268 منډو هدف وټاکه، خو د اماراتو ټول لوبغاړي په 2.5 اورونو کې وسوځېدل. په داسې حال کې چې یوازې 105 منډې یې کړې وي. افغانستان خپله لومړنۍ لوبه چې د نړیوال جام د کوربه جنوبی افریقا د ټیم په وړاندې وهم په لوی توپیر ګټلې ده. اوس هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د امریکا متحده ایالاتونو د انرژي په څلورو هغه شرکتونو اقتصادي بندیزونه لګولي چې د ایران د سپای پاسداران د قدس او اکثره د تیلو په صادراتو کې په مرسته تورن دي. دا بندیزونه چې د پنجشنبې په ورځ اعلان شول له هغې درې اونۍ وروسته دي چې امریکایي ځواکونو د ایران د قدس واک قمندان جنرال قاسم سلیمانی د بغداد هوایي ډګر ته نږدې په یو هوایي ګزار کې وواژه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د پنجشنبې په ورځ دې نوو بندیزونو ته په اشاره په یو بیان کې وویل نن د امریکا متحده ایالاتونه نوي اقدامات کوي چې د هغه تر ټولو زیات اقتصادي فشار د کمپاین برخه ده چې د بې ثباتۍ د فعالیتونو د تمویل لپاره د ایران د رژیم د عوایدو د ټولو سرچینو مخه نیسي. د امریکا د خزانې وزارت وایي هغه شرکتونه چې بندیزونه پرې لګیدلي دوی په هانګ کانګ، یوې په شانګهای او بلې هم په دوبۍ کې دي. د دې وزارت په وینا دوی په شریکه د ایران د تیلو د ملي کمپنۍ څخه د سوونه میلیونو ډالرو په ارزښت صادرات کړي، هغه څه چې د ایران له قدس واک سره یې مرسته کړې ده. بلخوا د امریکا متحده ایالاتونو او اسرائیل د اشویتس د اجباري کم د ازادۍ د پنځه اویایمې کالیزې یادون پر ایران د انتقاد د فرصت په توګه کارولې. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د ایران رژیم د مځکې پر سر تر ټولو سخت یهودي ضد دولت بللې. نتنیاهو د پنجشنبې په ورځ په بیت المقدس کې د نړۍ د حکومتونو او دولتونو تر څلوېښتو زیاتو مشرانو غونډې ته په وینا کې هغه څه وغندل چې نوموړي د تهران مستبدان وبلله. ویویل بل هولوکاست به نه پیښېږي. نوموړي د هولوکاست نړیوال فورم ته وویل موږ لا هم باید د مځکې پر سر د تر ټولو سخت یهودي ضد رژیم یعنی ایران په وړاندې چې د ده په وینا په څرګنده د اټومي وسلو د ترلاسه کولو او د یوازیني یهودي دولت د له منځه وړلو هڅه کوي یو موټی او پرېکنده دریس خپل کړو. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس هم پر نړیواله ټولنه غږ وکړ چې د ایران په وړاندې پیاوړی دریس خپل کړي. هغه هیواد چې د مایک پینس په وینا په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چیرې چې هولوکاست یا د نازی جرمني لخوا د یهودانو د ډله ییزې وژنې نه انکار دولتي پالیسي ده. تهران د اتومي وسلو د ترلاسه کولو د هڅې ادعاوې رد کړي او دا هم نه مني چې ګوندي یهودي ضد پالیسي لري. دوستانو خبرونه ملاساده راډیونه واوریدل. دا نور خبرونه هر وخت او هر کله چې وغواړئ زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلی او لوستلی شئ. اوس هم لکه مخکې مو چې وویل څو رپورټونه لرو. افغان حکومت وایي د افغانستان د سولې د بهیر د ملاتړ ډله به له جوړېدو وروسته په نږدې راتلونکي کې لومړنۍ غونډه پیل کړي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي په دې ډله کې به چې پر جوړولو یې کار روان دی د ملګرو ملتونو او امریکا په ګډون د نړۍ یو شمېر هیوادونه او نړیوال سازمانونه غړیتوب ولري. د دې ډلې هدف څه دی او افغان حکومت ترې څه تمه لري؟ په اړه به د احمد تکل رپورټ واورو.
افغان حکومت په هیواد کې د سولې د هڅو په لړ کې د سولې د ملاتړ د نړیوالې ډلې پر جوړولو کار پیل کړی دی او وایي چې له لومړنیو لیدنو کتنو وروسته به د دې ډلې لومړۍ غونډه جوړه شي. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاندې ناجی انوري تیره شپه ازادۍ راډیو ته ویل چې د ولسمشر اشرف غنی د حکم په اساس د افغانستان د سولې د ملاتړ ډلې پر جوړولو کار روان دی. میرمن انوري زیاته کړه چې امریکا، ملګری ملتونه او یو شمیر نور هیوادونه او نړیوال سازمانونه به د دې ډلې غړي وي.
د سولې له بهیر نه د ملاتړ ډله د افغان سولې په اړه د نړیوال اجماع د پیاوړتیا او د دې بهیر د لا زیات همغږۍ او انسجام په موخه رامنځته کیږي. په همدې موخه د سولې په چارو کې دولت وزیر د روسیې، هسپانیا، ترکمنستان، اندونیزیا او سعودي عربستان له سفیرانو سره په جلا جلا توګه وکتل او د دې ډلې د جوړولو موخې په هکله خبرې وکړې.
میرمن انوري زیاته کړه چې له دې انفرادي لیدنو کتنو وروسته به د دې ډلې عمومي غونډه هم جوړه شي، خو نوموړي د نیټې په اړه څه ونه ویل. د سولې د ملاتړ د نړیوالې ډلې د جوړولو خبر داسې مهال ورکول کیږي چې طالبان لا هم له افغان حکومت سره خبرو ته نه دي چمتو شوي، خو تمه ده چې د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ د موافقې له لاسلیک وروسته به بین الافغاني خبرې پیل شي. د طالبانو پخوانی چارواکی اکبر اغا چې د سولې روانې هڅې ساری وایي افغان حکومت به د سولې د ملاتړ د ډلې له جوړولو څخه هغه هدف ترلاسه نه کړي چې غواړي.
د افغانستان حکومت چې هغه په مقابل کې بل طرف طالبان لري ک یو اجماع جوړوي هغه یو طرف وي یو طرف بیا هغه طالبان وي نو زه فکر کوم چې دا ډله چې یو طرف یې جوړوي دا به دونی مؤثره نه وي شبه دا وي چې د دواړو طرفو وي.
طالبانو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد سره څو ځلې په قطر کې خبرې کړې او اوس یې ویلي دي چې د دواړو خواوو خبرې روانې دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د روانې اونۍ په پیل کې پاکستانی ډان ورځپاڼې ته ویلي وو هیله مند دی چې د دواړو خواوو ترمنځ د سولې موافقه به د جنوري تر پایه لاسلیک شي. د خلیلزاد دفتر تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. ولسمشر اشرف غنی پرون پنځشنبه د سویس په داووس ښار کې له یو شمیر خبریالانو سره په خبرو کې وویل د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې په خبرو کې د لږ پرمختګ نښانی ښکاري. بلخوا په افغانستان کې د ناټو ملکی استازي نیکولاس کی پرون په کابل کې په یو خبري غونډه کې څرګنده کړه چې ناټو له طالبانو سره د سولې د هر راز موافقې په لټه کې نه دی بلکې د یوې داسې موافقې تمه لري چې دیموکراسي د افغانانو بشري حقونه او د ښځو حقونه پکې خوندي وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
د افغانستان په څو شمالي ولایتونو کې تاریخي آثار او لرغونی ودانۍ د لمن زتلو له ګواښ سره مخ دي. بلخ، سمنګان او سرپل هغه ولایتونه دي چیرې چې ګڼ لرغونی آثار او تاریخي ودانۍ شته دي، خو چارواکي وایي دغلته جګړې، نامنۍ او طبي ګواښونه د دې سبب شوي چې یو شمېر له دې ودانیو له خطر سره مخ وبلل شي. مجیب رحمان حبیبزی پرې تفصیلي رپورټ لري. ورپسې د ازادۍ رادیو مجله ماهر وایي
د افغانستان په شمال کې لرغونی سیمه او پخوانی آبدی د لمنځتلو له ګواښ سره مخ دي او نامنی د ساتنې په وړاندې لوی خنډ بلل کیږي. بلخ، سمنګان او سرپل د افغانستان له هغه شمالي ولایتونو څخه دي چې ډېرې تاریخي سیمې او لرغونی آبدی لري. د بلخ د ولایتي شورا یو غړی غلام سخی لاله وایي چې د دولت د نه پاملرنې له امله دغه ولایت کې تاریخي سیمې د لمنځتلو له ګواښ سره مخ دي او که د ساتنې د څرنګوالي په اړه اقدام ونه شي ډېر ژر به زیات شمېر لرغونی آبدی او تاریخي ځایونه د تل لپاره له منځه لاړ شي. هغه وویل
جاهای تاریخی که هست به ترمیم نیاز داره، به مراقبت نیاز داره، زمانی که مراقبت صورت نگیره دقیقا که تخریب میشه. عامل همه بدبختی ها امن ناامنیست و بیکفایتی.
د بلخ اطلاعات و فرهنگ اداره مرستیال تا محمد صحو هم منی چه دغه ولایتی ګڼ شمېر تاریخي سیمه او لرغونی آبدی د طبیعي پیښو له ګواښ سره مخ دي. هغه وویل چې د امکاناتو د نشتون تر څنګ ناامنی بل هغه ستونزه ده چې دوی د تاریخي ځایونو په ساتنه کې لا ننګونو سره مخ کړي. صحو وایي چې د بلخ بالاحصار، د بهاودین ولایت خانقاه، د جهنما باغ او حضرت علی ته د منسوبې روضې زوړ جومات هغه تورستي جاذبې او لرغونی ځایونه دي چې د هرې ورځې په تیرېدو سره یې د لمنځتو خطر زیاتېږي.
دلته تاریخي آبدی یا فرهنګي میراثونه په زیات پیمانه وجود لري. متاسفانه چې په دې وروستیو کې له طبیعي تخریب څخه مخامخ شوي، لکه د مولانا د پلار خانقاه، همدارنګه د جهانما باغ چې خلون سوالی کې دی دغې بروجونه دیوارونه تخریب سره مخ دي.
د بلخ د پولیسو ویاند عادلشاه عادل وایي چې په هغه ولسوالیو کې کوم چې پکې لرغونی سیمه او تاریخي آبدۍ شته د وسلوالو طالبانو د ځپلو په مقصد پوځي عملیات پیل شوي. د سمنګان ولایتي شورا مرستیال هاشم سروري ادعا کوي چې دغه ولایت کې لرغونی ځایونه د طبیعي ګواښونو سربیره د محلي چارواکو په ملاتړ د زورواکو لخوا د غصب له ستونزو سره هم مخ دي. سروري ازادي راډیو ته وویل چې د تخت رستم د ډبریزو اوستوپې په لمنو کې شته شنې سیمې د سیمه ییزو زورواکو لخوا ویجاړې شوي او هڅه کیږي چې د دغه لرغونی ځای په حریم کې د استوګ نښارګوټی جوړ شي. د سمنګان دیوالي ویان صدیق عزیزي وایي چې دوی به هیڅ چاته اجازه ورنه کړي چې لرغونی سیمو ته ګواښ پېښ کړي. په سرپل کې د اطلاعات او کلتور ریاست مشر بشیر حقجو وایي چې د 1998 مالي کال په ترڅ کې دوی مشهور تاریخي آبدۍ چې د عیدګاه جومات او امام کلان زیارت بیا رغولې دي، خو لسګونه نور تاریخي آبدۍ په کوهستاناتو سایه فریاد او بلخاب ولسوالیو کې د نامنۍ لامل د لمنځتو په حال کې دي او دوی نشي کولای چې له هغه ساتنه وکړي. ښاغلی حق جو وویل د سریپول بالا حصار په ګوسفندي ولسوالۍ کې د قحقه کلا په سنچرک کې د انګشت شاه جاذبه او د سنچرک بالا حصار او همداسې زیاتې سیمې په بلخاب او سیاد کې د نامنۍ له وجې له خطر سره مخ دي او موږ د ساتنې په برخه کې څه نشو کولی. د سریپل امنی قمندانۍ مینی هغه ولسوالیو کې چې لرغونې سیمې او تاریخي آبدۍ شته پکې د طالبانو حضور هم پراخ دی. د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت د معلوماتو پر اساس په ټول هیواد کې څه باندې زر تاریخي ځایونه او آبدۍ د له منځه تلو له ګواښ سره مخ دي. مجیب حبیب زی، ازادي راډیو، بلخ.
ازادي راډیوي مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د ازادي رادیو مجلې د یوې بلې غنې په اوریدو ساسي هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ له ننګرهار د نرګس ګل مشاعري په اړه راپور برابر کړی.
په ممبه کې د نرګس ګل مشاعره به د کورنۍ او بهرنۍ سیلانیانو لپاره د سیاحت دروازه پرانیزي.
په هنر جاج کې له طاهر زلان سره د خدای خدمتګارو په تحریک خبرې کوو.
غنی خان په څیر شاعران پیدا کړل، د همدغه مبارزې اغیز وی چې د حمزه بابا په څیر شاعران پیدا کړل، د ولی محمد طوفان په څیر شاعران پیدا کړل.
په فنکار برخه کې له لیکوال او ژباړونکي حلیم همت سره د هغه په فن غږیږو.
دغه قبیله او شاعر براته هغه ته خپل شعر وای او چې کله به ښه شعر وای نو انعام به ورکو، د انعام سره به
په ځپانه کې به لنډ کیسه نیازبینه واوري.
بالا کلونه یې شوی بوچی نیازبینه له خوشاله سره جنگ کړي وو، د خوخی او لخاره ډیره لري وته لیوا.
او په ورښمن خیال کې به د نرګس ګل له مشاعري څو انتخاب شوی شیرونه واوري.
زم چې د نرګس موسم غلا کما مونږ باندې یو کال چرته سمرا نه غي، او تی چخکالو ته غوګ نیولې وي، تی چخکالو ته غوګ نیولې وي بازا غزر کته.
ازادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
تیرونه د یو زهیر او د عدم تشدد د لارې د یو رهبر خان عبدالغفار خان د مړینې دوه دیرشم تلینو. هغه ل خپل مرګ وړاندې وصیت کړو چې کمړ شینو مړی په جلال آباد کې ښخ کړي. د قام مینا، اخلاص، عدم تشدد، غختلې او تلپاتې فکر، سپیشلی مبارزه، عاجزی، رښتینواله او پښتونواله چې سره راټول شي نو باچا خان ترې جوړیږي. دغه فکری او جسمی دنګ او غختلی قامت کلونه کلونه د عدم تشدد فکر خپور کړ. زندان یې تیر کړ، خپل قوم ته یې د عدم تشدد لارښوونه وکړه، د ښځو په تعلیم یې ټینګار وکړ او د بدلون نارې پورته کړه. هغه په خپل ژوند د خدای خدمتګارو یو ځانګړی تحریک جوړ کړ. دغه تحریک نه یوازې دا چې په سیاسي برخه کې هلې ځلې کولې، بلکې ټولنیز او فرهنګي فعالیتونه هم دومره غښتلي وو چې لمخې پښتو ژبه د ادبي او هنري اړخ ډېره غني شوه. د رادیو مجلې نننۍ غنه د عدم تشدد د لارې د پیرو خان عبدالغفار خان روح ته ډالۍ کوو او په پیل کې ننګرهار ته ځو. تیرونه هلته د نرګس ګل مشاعره شوی، یا د مشاعره لتی رڅو کلونو را پدی خو په جلال آباد ښار کې تر سره کیده. خو سه کال د مشاعره د خوګیانو ولسوالۍ د میملی په تاریخي باغ کې شوی ده. شاوخوا 15 کال وروسته د لومړي ځل لپاره د میملی په لرغونی او تاریخي باغ کې مشاعره کیږي. دغه مشاعره ته سمو همکار سهار ګل میرزای ورغلی او راپور یې ترې برابر کړی.
مدان منلا ماوی جانان خوګ دے
ل کلونو نام نه ورسته نسبی امن او قراری پننګرهار کې د شاعرانو شاعرانه احساسات په ولولو راوستل او د دغه ولایت د مملي په تاریخي بن کې د نرګس ګل په نام ناست او مشاعره وکړه.
کوز کو نړ تر بر کو نړا هر دامان دی لال ازار دی، د مملي باغ د کم مشا، د بلبل ل شغارا، زما کوله ننګرهار، زما کوله ننګرهار.
تل د سپین وینو لیچو په خنجر راځي خوله د مسکا په کرم رانغه او زم چې د نرګس موسم غلا کما زم چې د نرګس موسم غلا کما مونږ باندې یو کال چرته سمرا نغه.
د مشاعری د ګډونوالو شاعرانو په شعرونو کې چې د تیرو کلونو د جنگ جګړو او بدمرغۍ واغیس په کې لورای ښکارېده د امن لپاره له هیلو ډکو.
زبابا راغوند په تا پسې بیا نه درځما ته داسې وکه چې ګلان سترګو کې مگر زوا دا ځلې پری چې د وطن ګلونه وغوړېږي موسم دا ځلې خزان.
د مملې بڼ چې ډېره برخه یې جګړو ویجاړه کړې رغول غواړي او ځایي خلک له مسؤلینو غواړي چې تر امن کېدو وروسته یې رغولو ته پاملرنه وکړي.
عبیدالله د دغه کلي اوسېدونکی چې ګوري چې د نرګس ګل مشاعره سلګونه کسانو ته راغلي دي خو زموږ د اطلاعات او فرهنګ ریاست نه او د حکومت نه دغه غوښتنه ده چې دغه باغ په بیا رغونه هلې ځلې وکړي تر څو دغه باغ هغه پخوانی حالت ته بېرته راوګرځېږي. ونې تاسې خپله ګوري چې ونې خرابې شوي دي ټولې نور دیوالونه ډېر زیات تخریب شوي چې دغه تخریب ترمیم وکړي او بیا رغونه وکړي.
مشرف دی مملي اوسېدونکی ما باید موږ ته د خپل باغ کې میله جوړه شي همدغسې لکه د نن چې پکې مشاعره ده د سارانه خلک راشي او دغه باغ ته توجه وشي دولت بېخي ورته توجه نه کوي.
دا چنارونه ګوره ټول خراب دي چمنونه پکې خراب دي دولت ورته
افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت پر لیږل شوی پیغام کې شمنه وشوه چې د دې بڼ د رغېدو لپاره به لاس په کار شي. شاعر او لیکوال امرالله امید د اطلاعات او فرهنګ وزارت پیغام ولوست چې پکې راغلی
د نارنج او نرګس ګلونه د شاعرانه مزاج او هنري ذوق هغه سمبولونه دي چې ننګرهار ته د شاعرانه مقام او وقار په ورکړه کې ستر ځای او مقام لرلی دی. په مملکې د نرګس ګل مشاعره به د کورنیو او بهرنیو سیلانیانو لپاره د سیاحت دروازه پرانیزي. دا شاعرانه زمزمې به سیمه په شور او ذوق راولي.
همداشان د ننګرهار د والي ویاند تاولا خوګیاڼی وایي چې د مملې بڼ به د یوې ځانګړې پروژې له مخې په خپله پخوانۍ بڼه ورغول شي.
د مملې تاریخي بڼ د بیا رغونې لپاره هم د اطلاعات او فرهنګ ادارې سره په همغږۍ په مرکز کې کار کوو تر څو په بیړه د دې باغ د بیا رغونې چارې پیل کړو. تقریبا پروژه منظوره شوې ده. انشاءالله موږ به په یو بل لوی محفل کې هم د دې شاهدانو اوسېږو چې د مملې باغ د بیا رغونې لپاره کار پیل کړو.
د مملې بڼ چې شاوخوا 500 کاله تاریخي مخینه لري داسې ویل کېږي چې نملا د شاه جهان پاچاهي ولور وه. که څه هم دا بڼ د همدې په نامه دی خو اوس پر مملې مشهور دی.
پرون کوڅه کې کباړي ماما نارې وهلې زاړه شیان زاړه ټیمان لری چې وای خلمه پډی رمنډا خوا ته ورغلم او می ویل یک باڑی ماما ما چوی زړونه همخلی هغډی رو خندل او وی وی ساده سړیا کزړونه دوم رقیمتی وای ماتی دل بولی. دغه شیر شاعر فرید احمد تسکین ل یو کال را پدی خو د سترګو ل دی د بی برخه شوه. فرید تسکین نه یوازې دا چی لیکوال او شاعر بلکې په پکتیا کې د مدنی فعالانو سرلار و. هغه له څه مودې راهیسې په سترګو ړوند شوی او د نورو مرستې ته اړ شوی دی. په پکتیا کې زموږ خبریال احسان آرین د فرید تسکین کور ته ورغلی او د هغه په اوسني حالت یې راپور برابر کړی.
په خوا به یې په ستونزو کې نورو ته لاس ورکوه خو نن په خپله د بلچا لسنیوي ته اړ دی. شاعر او لیکوال فرید احمد تسکین هغه څوک چې د وجود تر ټولو ستر نعمت د سترګو لیدی له لاسه ورکړی. نوموړی وایي په هیواد دننه درملنه ناممکنه ده خو په وینا یې ورته ویل شوي چې په ترکیه کې شونې ده خو تسکین وایي د لګښت وسې نه لري.
لاس کله کېږي را تقریبا خو ولې پخوا دومره ډېر نه و د حمل پنځمه کېږي چې دا سترګم لمنځه لاړه د کامه یوازې رڼا پکې پاتې ده او دغه ښه سترګم چې دی دا پروسه کال لمنځه لاړه. ولسمشر محمد اشرف غني مختنه دا ده چې زما د علاج لپاره هغه ممکنه لاره چې دای لري په کار واچوي او بهرنیو چارو وزارت ته لارښوونه وکړي چې زما د ویزې او د زما د علاج لپاره چې کوم مصارف زه 15 لک 6 لک افغانۍ پورې زما اړتیا ده دغه لپاره زمینه راته برابر شي.
تسکین وای د سترګو نلیدي ادبي او فرهنګي هڅې پیکه کړي. د تسکین پلار چې په ښار کې رکشا چلوي وای دومره ګټي چې بیګاته د کورنۍ له 12 تنه غړو سره وخوري.
وظیفه نه لرم، زه خپل شخصي کار کوم، دا شخصي مزدوري کوم، د مالی امکانات نور هیڅ نه لرم، ځکه چې خارج ته نن سبا پیسې زیاته لګېږي. زه لا مود لاس 12 سره فامیل مې پخوړه ده، دلته په یو کرایي کور کې پروت یم.
د تسکین ملګری هم د نوموړي په اوسنی وضعیت خورا خوشینه دي او وایي د نوموړي د درملنې لپاره خپل وس کړی خو ډېره تمه حکومت ته لري.
تسکین تقریبا 3 کاله په پکتیا کې مدني فعال، شاعر، لیکوال او فرهنګپال پاتې شوی. د دې له برکته ډېر ځوانانو فکر پیدا کړی، د ولسي خدمت یو انګیزه پیدا کړی، اما متاسفانه نن د دسترګو لید او دید ورکړی له لاسه. دې ته جدي اړتیا ده چې د دسترګې بیا ورغول شي تر څو له ټولو مبارزه ملګرو سره ځای بیا په مبارزه پیل وکړي.
د پکتیا د اطلاعات او فرهنګ ریاست فای د ښاغلي تسکین د درملنې لپاره که څه هم رسمي بودیجه نه لري خو وایي د یو رسمي مکتوب لمخې به وزارت ته وړاندیز کړي څو د نوموړي لسنیوي وشي.
معرفي کوي وزارت ته کچیر په وزارت کې د امکانات او بودیجه او زموږ په نیم چاغوي باندې سره همکاري کوي.
شاعر او لیکوال فرید احمد تسکین د هغې ورځې په تمه ده چې افغان حکومت، فرهنګي ملګري، پانګوال او یا هم کوم بل ادرس په هغه د زیرې وکړي چې د دوی درملنې لګښت ورکوي او سترګې به روښانه او زړه تسکین شي.
کوزه پښتونخوا کې د خدای خدمتګارو تحریک نه یوازې دا چې د قومي ویښتابه لپاره سیاسي حلې ځلې کولې، بلکې په فرهنګي لحاظ یې ګڼ د ستاینې وړ کارونه کړي دي. دغه تحریک پښتو ژبې ته د شعر په برخه کې ګڼ شاعران وروزل، د نثر غښتلي لیکوالان یې پیدا کړل او د پښتو ژبې او ادب غښتلي نقادان یې پښتو ژبې ته ورکړل. دا چې د پښتو ژبنۍ ټولنې په فرهنګي پرمختګ، رغښت او بدلون کې د خدای خدمتګارانو ونډه څومره وه، دا او دې ته ورته پښتنې مو په نننی هنر جاج کې له لیکوال او کرکټونکي طاهر ځلان سره شریکي کړې دي.
هنر جاج
ډیره مننه کوو دان چې خپل قیمتي وخت مو مخترعه ک تیرونی د عدم تشدد د لارې د پښتون رهبر خان غفار خان د مړینې 2 دیرشم کلین پوښ کدار ته وای چې د خان غفار خان دغه د مبارزې په لار کې پښتو ژبې څومره فرهنګي وده کړې یا پښتو ژبنې ټولنې کې هغه فرهنګي کارونه څه ډول روان دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو د مجلې اوریدونکو ته سلام. د خدای خدمتګارو یا لاغی وړاندې چې کوم د باچا خان په مشرۍ باندې تحریک او یا هم ورسته په یو لړ سیاسي پروسه باندې بدل شو، په حقیقت کې دغه خوځښتونو او تحریکونو پښتو ژبې ته ډیر څه ورکړل او په څنګ کې پښتو ژبې هم دغه تحریکونو راپورته کړل. یعنی دغه د سیاسي مبارزه او اجتماعي مبارزه او د فرهنګي مبارزه یو 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 غډولا یا یو امتزاج رامنځته شو او د دې سبب شو چې هم مونږ په ټولنیزه برخه کې د بدلونونو شاهدان یو، هم په سیاسي برخه کې او هم په فرهنګي برخه کې، او دغه درې واړو برخو په یو بل باندې اغیز درلود، د یو بل تقویه کړي او یو بل تایو د ور کړي. دا د خدای خدمتګارو په وخت کې کتاب سی وګورئ په پښتونخوا کې مجلې شروع شولې، نشریه شروع شوې، کتابونو چاپ کېدلو پروسه ګړندۍ شوله، ډیر زیات د مقاومت شاعری الته پیل شوله، د ملت پالنې شاعری الته یا ادبیات الته رامنځته شول. په پښتو ادبیاتو کې ډیر زیات بدلونونه راغلل، نوي اصناف را داخل شول. دی په شکل د اشکالو د دغه خدای خدمتګارو د خوځښت سره اړیکه درلودله. بیا هم دغه فرهنګي نوښتونه او ابتکارونه وو چې د خدای خدمتګارو په مبارزه باندې اغیز وکړ، هغې ته رونق ورکړه، هغې ته وده ورکړله، هغې تر خلکو ورسوله او په خلکو کې د عدم تشدد نظریه خوره کړله. تاسو وګورئ د هغې مبارزې نتیجه وه چې تر بل هر ځای په دغه جغرافیا کې او بالخصوص په هغه ساحو کې چې پښتو ویلی کېږي او یا دغسې د پښتنو خوځښتونه هلته موجود وو، د عدم تشدد یا د سولیز ژوند هیله او غږ ډیر زیات بارز دی.
همدلته غواړم پوښتنه وکړم، د خدای خدمتګارانو تحریک چې کله په هغه لومړنیو کې را پیل شو، رنګ یې سیاسي و کنه تر ډیره پورې فرهنګي او ادبي و؟
په لومړی ځل چې دغه خوځښت پیلېده د ټولنیزو په ډیرو برخو کې، په خپله خان غفار خان دی با تا هلته بهی سهاغ سله مثلا د لارو د جرو کولو مسله، یا مثلا د تعلیمي د مکتبونو جوړول، د ښځو د حقونو مسله، ښځو ته په کارونو کې د ونډې ورکولو مسله، د مکتبونو د جوړښت مسله، یا په خپله مثلا په داسې ساحو کې مکتبونه ته تګ چې هغه هلته خلک تشویق شي دې ته چې خپل بچي مکتبونو ته ولې ښوونځیو ته ولګي. دا هغه څو چې د دغه تحریک او د دغه خوځښت اساسات جوړ کړ. ولې یو شمیر غوښتنې سیاسي هم پدې کې وي. بیا د کله چې د خدای خدمتګارو په نوم شو، اجتماعي رنګ نور هم زیات شو، او بیا د وخت په تیرېدو سره سیاسي رنګ هم خپل کچ هغه کې د پښتنو د یووالي مسله وا، په هغه کې د پښتنو د حقوقو مسله وا، د خپلواکۍ مسله وا، او د دا 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 هغه چې مادین نو چې په دغه جغرافیا کې موجود وو، د هغې باندې د واک مسله وه چې دا بیا هغه سیاسي رنګ زیات شو. ولی په دې درې واړو مرحلو کې چې د باچا خان په مشرۍ او بیا د هغه د پیروانو په مشرۍ باندې ترسره کېدله، یو شی چې د درې واړو مرحلو سره هممهاله هم څنګه او ډیر ښه راغلی، هغه فرهنګي اړخ دی یا ادبیات دي، چې دغه درې واړو هم هغه کم وخت چې اجتماعي و دغه تحریک هم په هغه لومړۍ مرحله کې، بیا هم چې کله دی د خدای خدمتګارو په نوم په رسمي شهرت او پیدا کوي، په دې مرحله کې او هم بیا وروسته چې کله سیاسي رنګ په غالب شو، په دې مرحله کې ادبیاتو د دې درې واړو مرحلو او د دې درې واړو پړاوونو مرسته کړې ده او دوی ته وده ورکړې ده. په ادبیاتو به هم اغیز کړی، خو ولی ادبیاتو دا بستر جوړ کړی د دوی د پیغام د رسونې لپاره.
د ادبیاتو محتوا ته زموږ د شاعرۍ محتوا ته څومره تغییر ورک؟
زمونږ د شاعرۍ محتوا ته تر ټولو اساسي که څه هم دا پخامو، مثلا د خوشحال بابا په زمانه کې، د رحمان بابا په زمانه کې، د روحانیانو په زمانه کې، یعنی یو شعور د بیدارۍ وو، د ویښتیا یو شعور وو. هلته د انساني حقوقو خبرې هغوی په دې شاعرۍ کې کړې وې، هلته د قومي شعور د راویښولو دپاره هغوی کار کړی و. ولې د خدای خدمتګارو چې د یو تحریک په شکل کې منظمه دغه مبارزه پیل کړله او د افرادو نه په ډله دغه مبارزه بدله شوله، د بیا محتوا کې زیات تغییر راوسته، او هغه اساس چې زمونږ په کلاسیک دوره کې خودل شوی وو هغه دلته لا وغړېده. دغه دوره وا یا دغه خوځښتونه چې دی د غنی خان په څیر شاعران پیدا کړل، د همدغې مبارزه زی غیزی وی چې د حمزه بابا په څیر شاعرانه پیدا کړل، د ولی محمد طوفان په څیر شاعرانه پیدا کړل، د اکبر اکبر پونم په څیر شاعرانه پیدا کړل، د کلندر مومن په څیر باندې کیسه لیکوال او ادیبانه پیدا کړل، د همیش خلیل په څیر، د کاکا جی سنوبار، یعنی په لویه کې ډیر لوی لوی نمونه د دغه خوځښت او تحریک په خواو شا کې را پیدا شول چې هغه په پښتونخوا کې ادبیاتو ته د پام وړ کار وک او هم په محتوایی برخه کې بدلونونه راغلل، حتی د محتوا ترڅنګ په فورمونو کې هم بدلونونه راغلل، بلکې نوښتونه پکې وشول.
د دغه تحریک تاثیر یو خو په پښتونخوا لدور علاوه د ډیورنډ له پولې دیخوا څو دلته په ادبیاتو هنر کې تغییر راوست.
د دغه خوځښت یو ګټه دا وشول چې د دغه پاشل شوی قوم ترمنځ اړیکې جوړې شوې. باچا خان چې هغه به د پښتونخوا نه را روان شو، د افغانستان ګډ ګډ ته به ځان رسو، بغلان ته لاړ، کندوز ته لاړ، شمالي ولایتونو ته لاړ، مشرقي شرقي ولایتونو ته لاړ، هلته په قبایلي کمی قبایلي سیمې چې وي هلته سفرونه وکړل، هغې سره به ملګري وو، د پیغامونه انتقال کړل. دغه د راشي درشي د لړۍ پیلیدل د دې سبب شول چې د ادب په ادبیاتو کې رامنځته شوي نوښتونه له یو ځای بل ځای انتقال شي. چې په پښتونخوا کې کوم تغییرات په ادبیاتو کې راتلل، کوم پرمختګونه رامنځته کېدل، هغه دلته راتلل. دلته کابل په افغانستان کې چې کوم پرمختګونه او نوښتونه رامنځته کېدل، هغه هلته تلل. همداسې مثلا په رسنیزه برخه کې دغه د دې سبب شول چې په دواړو لورو ته یو تحرک رامنځته شي. په هغه دوره کې چې خدای خدمتګار فعالیت کوي سمه ده، دلته په افغانستان کې هم د مشروطیت دوره ده، د روښنایۍ دوره ده، دلته هم مطبوعات پیلیږي، دلته هم ادبیاتو ته کار کیږي. ولې دغه تګ را تګ دا ګټه وکړله چې لار برې د یو بل کارونو خبر کړل، له نوښتونو خبر کړل او له تجربې سره شریک شوي. مثلا د لنډې کیسې په برخه کې راحت زهیلی لنډه کیسه ولیکله، هغه دلته راغله. دلته ډیرو لیکوالانو ادبی ټوټې یا هم مثلا د منصور شعر په برخه کې یا د آزاد شعر په برخه کې تجربې وکړي، هلته انتقال شولې. دغه تګ را تګ د تجربو د انتقال لپاره ډیر مؤثر ثابت شو او دې حتما په ژبه باندې اغیز وکړ.
روسي پښتون په توګه د خدای خدمتګارانو ونډه په تعلیمي نصاب کې څنګه وه؟
تعلیمی نصاب خو هغوی یو غوښتنه همدا وه چې باید نصاب بالخصوص په پښتونخوا کې د دوی په خپله ژبه باندې شي. تر ډیره مبارزه یې دې ته وکړله. خپله باچا خان د دې دپاره په مکتبونو ښوونځي جوړ کړل په بیلابیلو دغه کې. اوس هم د باچا خان مرکز له لورې هغه ښوونځي رهبري کیږي او لا هم روان دي. ولې تر اوسه پورې دوی په بشپړه توګه په دې نه دي توانېدلي چې دغه نصاب د دوی په ژبه شي؟ خو د نورو سیمو نصاب دی، هغه راغلی دی په نورو ژبو. په ابتدایي صنفونو کې که څه هم هلته ژبه پښتو شته، ولی هغه څه نه ده چې باید د یوې خپلې ژبې زده کړیالان یا شاګردان هغې باندې درس وایي. د ونډې په برخه کې یعنی دوی ډیر کار کولی شو، ځکه دوی سره ډیر عالمان خلکو، دوی سره ډیر په اجتماعي مسایلو پوه خلکو، د پښتنو په هغه روان او افکارو باندې او په ذهنیت باندې بلد خلکو پکې. که چیرې دوی ته واقعا دغه زمینه مسایده شوې وای چې دوی د خپلو خلکو دپاره خپل نصاب جوړ کړي، زه باور لرم یو له بهترینو حسابونو نه به د تعلیم او زده کړو په برخه کې.
ډیره مننه کوم کولی. شاعر او ژباړونکی حلیم همت وایي چې د پښتو ژبې او ادب سره د بیساری مینې له امله یې شاعري شروع کړې. هغه زیاتوي چې د ګڼو مشرانو، شاعرانو او لیکوالانو سره ناستی پاستی هم اغیزمن کړو، نو ځکه اوس خپل شعر هم لیکي او هم له عربي او انګلیسي ژبو څخه پښتو ژبې ته راجباړي. د فنکار په نننۍ برخه کې له نوموړي سره د هغه په فن او کارونو خبرې کوو.
فنکار
همت صاحب، ډیره مننه کورو دان چې خپل قیمتي وخت مو مخته راکړ او سټوډیو ته راغلی.
ستاسو هم مننه چې بلنه مو راکړله.
مننه همت صاحب. زموږ مشران ملګری یا زموږ هغه خلک چې غوړي تاسو سره بلدي، تر ډیره پورې به تاسو پیژني، مګر ځینې ځوانان، ځینې هغه کسان چې هغوی د اوس موږ راډیو مجله اوري، خی ستاسو په اړه ډیر معلومات ونه لري، که څه هم پیژني به مو خو درست په مونږ پیژني. همت صاحب
مهرباني. مهرباني. زما خپل نوم عبدالحلیم دی. ځان ته مې د همت تخلص ښی دی. په دې نومونو کې کله کله لږه مبالغه وي، شاید د دې تخلص په کچه باندې غومره همت هم را پکې نه وي، خو بس دا تفاول بالخیر ورته وایي عربۍ کې، معنا دا چې ته به د خیر تفاول کې.
بالکل.
نو همت مې تخلص دی. زه د په دیارلس و پنځوستم کال کې په د کونړ ولایت د شیګل ولسوالۍ په خوړ کلي کې زیږیدلی. له هغه وروسته بیا په وطن کې چې جګړه شوه او نو پاکستان ته لاړو. ډیر وخت مې پاکستان کې تیر کړی دی. تقریبا د بیرته چې د مجددي حکومت راغی، مجددي بیرته راغلو افغانستان ته، خو زه په پېښور کې اوسېدم د زده کړو په خاطر باندې ان تر دغه نوي حکومته پورې. زده کړې مې دینی زده کړې مې کړې دي، هم یو ساسري زده کړې مې کړې دي. د شریعت له پونځي فارغ شوم او په فقه او قانون کې مې ماستري اخیستې ده. د دې ترڅنګ مې عربي د عربي ادب کتابونه ډېر زیات لوستي دي. د انګلیسي ادب سره علاقه لرم، شوق لرم، مینه لرم، لولم. همدغه شان دي اردو او اردو ادب کې یو څه ناسه معلومات لرم او دغه کتابونه ملوستي، تنقید کتابونه او دغه شان ته تخلیقی کتابونه، د شاعرانو کتابونه یې د مې اکثر لوستي دي. هغه څه چې مال خوان را کړی دی ما لوستي دي. دا چې ما کله شعر شروع کړ، نو زه چې کله په پېښور کې پونتون کې وم، نو ستوري کرخه به مې کښلې. خو کله چې په 1990 میلادي کې پېښور کې د افغان ادبي بهیر سره آشنا شوم، هلته راغلم، هلته مې د استادانو سره ولیدل، نو په مسلسل او پرله پسې توګه باندې زه بهیر ته تللم. د 1990 نه تر 2001 کال تر اخره پورې هلته د بهیر سره وم. په بهیر کې مې خپل شعرونه لوستل، په تنقید کې مې برخه اخیستله. هغه وخت کې چې په بهیر یو دا په دا پروګرام هم درلود چې کم نوي کتابونه براغلل، د کم نوي لیکوال پاغه باندې دغه مخکتنه به کوله او پاغه باندې هم تنقید کېده، هم به پرانستنه کېدله، پاغه کې هم برخه اخیستله. نو دغه وخت کې دغه وختو چې ورورو زه د شعر سر نورم بلد شوم، او دغه بلدتیا ورورو تر دې حده راورسېده چې اوس یو څه شی لیکلی شم، نظم کې، غزل کې او په نورو مختلفو برخو کې، او یو څه لیکنې هم کولای شم.
مطلب همدې ته یو پوښتنه زه کوم. خوشحال بابا وایي چې د قلم پیرزوینه چې دا وي پرچانه کیږي. هر څوک د دې وړتیا او دا پیرزوینه په خدای پاک نه کوي چې هغه دې قلم را واخلي او هنر دې وزیږي، بیا دې شاعري وکړي. انګیزه څه وه؟ ولې دې شعر ولیکه؟ خامخا دې انګیزې له مخې، ځکه ستاسو مسلک یوې خوا فقه او قانون، کاملا تخنیکي، مذهبي او علمي بحث، له بلې خوا هنر، هغه هم د پښتو ادبیاتو شاعري، ولې لوی لوی توپیر په منځ کې شته؟ ولې څه انګیزه وه؟
دوه خبرې دي. یو خبره خدا ده چې هغه وخت کې کم وخت کې په دیارلس پنځه نوي شپږ نوي کلونه او د دې مخ کې کلونه په وطن باندې خپل یو خاص شرایط حاکم وو. همالته د هجرت په دیار کې هم دلته لدینه زوریدو د دې حالت نه، او دغه زوریدلو موضوعاتو چې دغه یو د تعبیر جبه ورته پیدا شو، د شعر په جبه کې هم د تعبیرونو شعر په جبه کې وکړل. دغه خبره چې دا سمه ده چې لفقي قانون سره او زل دیني علوم سره ډیر منسلک یم، احوال ته مور سره عربي ادب هم لوستی دی. عربي ادب په خپل د پښتو ادب د پاره ډیر اساسات خې دي. په دیني علوم د دیني علوم یوازې د فقه او قانون او تفسیر او حدیث نه عبارت نه دی، د سره نور علوم دي چې هغه ادب دی د عربی، چې پای کې هم نقد شته او هم پکې تخلیق شته. دی په دغه کې مثلا په عربي ادب کې دغه نه شروع د جاهلی ادب پرزن د اسلامي دورو ادبیات او یا دغه شنه معاصر لیکوالانو د شعرونه، نو دا لوستل دا ولوست دي. هم تدریسی درسی لوستی دی او هم مطالعه کړی دی، نو شاید دغه تاثیر هم وی، دغه د عربی ادب درستورو تاثیر هم وی، خو په زیاته پیمانه باندې د وطن امغه شرایطو چې سړی اړکو چې یو څه شی ولیکي، یو څه شی ووایي، یو د تعبیر جبه ځان ته پیدا
کړي. شعر ژبه دیوازې پښتو ده کنه په عربي او نورو ژبو کې لیکي؟
د ډېر خو په پښتو کې لیکم، او تر اوسه پورې پښتو کې لیکلی دی، خو کله کله داسې یو مزاحیه غوندې، کله کله مزاحیه شیان په عربۍ کې لیکلی دی.
داسې کله شوي دي چې له عربي او نورو ژبه دي ژباړې کړي دي پښتو ته شاعري ده یا نورې لیکلې دي؟
د عربۍ نه ما ډېره ژباړه کړې ده، د عربۍ نه، ځکه عربي ډېر غني ادب لري، غني ادب لري، او په دغه غني ادب کې ډېر څه شته دی، نوی خیالات پکې شته دي، نوی موضوعات پکې شته دي، نوی مضامین لري، هغه څه پکې شته دي چې د یو د ادب د یو مینوال تند خړوب کړی شي. نو په عربي ادب کې ما د جاهلی ادب یو مشهور کتاب دی چې هغه د نبی اسلام د دورې نه مخکې ځینې شاعران و شاعران، هغه کتاب را جمع شوی دی په نام د پنوامه د اسبع المعلقات. اسبع المعلقات دا معنی چې زوړندې قصیدې. نو دا د څه و چې د نبی اسلام در تک نمخ کې د وکاس په بازار کې به یو څه شاعرانو خیمه لګولې، چې دوی به نقادان وو، دغې قبیلې یو شاعر به راته، هغه ته به خپل شعر وایه، او چې کله به ښه شعر ووایه نو انعام به هم ورکوو، د انعام سره به قصیده د بیت الله یا د کعبې په دیوال را زړېدله. نو دغه و معلقې وې، دوه و قصیدې وې چې دا په کعبه باندې را زړېدلې وې. ما دغه قصیدې را ژباړلې دي، اول کار مې دا و په عربۍ کې چې دا مې را وژباړلې، په شعر مې را وژباړلې. دوم دغه نورسته په معاصرو کسانو کې هم چې کوم شاعران مې خوښ شوي دي، دغه شعر مې خوښ شوی دی، هغه مې را ژباړلې دي. مثلا لکه نازک الملائکه یو سوریي شاعره ده، سواد الصباح د کویت یو شاعره ده، مثلا جبران خلیل چې اصلا د لبنان دی او به شعرا المهجر کې راځي، ایلیا ابو مازی دا یو د شعرا المهجر یو شاعر دی چې اصلا عرب دی او په امریکا کې اوسېده، نصیب اریزا دم په اروپا کې اوسېده. دښن ډیر شاعران دي چې، یا نزار قباني چې شاعر النساء هم ورته وایي، یا د مینې شاعر لهوب د مینې شاعر هم ورته وایي. دغه شعرونه کوم چې اصیبل ما کوم چې خوند راکې، هغه به ژباړه ډیر زیات نه ژباړه دي.
زما اوریدونکي به موس په تمه وي، هغه به وایي چې یاره د همت صاحب نه یو څه واورو. نو که له تا سره شعر وي نو خامخا به اوریدونکي اوس تنده به وي ستا د شاعرۍ د اورېدو.
زه به خپل شعرونه هم درته وایم، بیا به کله کله د ژباړو یو نمونې هم درته وایم. یو غزل دی چې په خندا کې جړېدو ته مې زړه کېږي،
په خندا کې
جړېدو ته مې زړه کېږي، تندغره یم اوبو ته مې زړه کېږي، ستا د عرش د موسیقۍ مې اورېدلې، سمندر غوندې څپو ته مې زړه کېږي، تر وری درا نگدی نه دی گورم، اخ د تور تور رنجو ته مې زړه کېږي، سوزون کې پرده پرانی ز دربانه، د کامل حسن لیدو ته مې زړه کېږي، د توبا د ونې سیوره مې پزړه ده، مناجات د پرختو ته مې زړه کېږي، په پردو کې د سکون مې درین غاړه، رب رب موسیدو ته مې زړه کېږي، د اروا په مې مست باد غواړم، په زمزم وللو نشو ته مې زړه کېږي، د شبنم غوندې له ګل کډه په سر یم، سبایشو پلوشو ته مې زړه کېږي، نو یو زیم یو مې زړه دی بله شمع، ای همت سوزیدو ته مې زړه کېږي. مننه.
خوندور همت صاحب. همت صاحب کتاب دې چاپ کړی کنه؟
زما تر اوسه پورې ډیر څه شته دی چې په کمپیوټر کې مې دي، یا خورې ورې شایان دی چه پراته دی زنی جباری دی زنی تخلیقی ادب دی شیرون دی غزلون دی خو دو کتاب من تروسه پور چاپ شوی دی چه یو د بنوایان ترجمه ده
بلکل
چه د بیوستان پنوم می ترجمه کرده دی دا ویکتور هوگو ناول مشهور ناول ده او خپل شیرونه می چه یو چند زمونه دی او آغا وقت که زمای ابتدائی غزلونه دی چه پا تقریبا پا دسرلس خوشا که می چاپ کرده دی چه دا کتاب نوم و اوتال خوب درزی نو دا دیر پخواه چاپ شوی دی وست نپویگم چه بازار که بوی که نبوی ما سر اثر پا مغا صاف نسخش تا دی خپل کتاب مرا سره نشه
او نصر هم لیکای که نایواز
نصر هم لیکم اخو نصر زما ډیر زیات کمی چې می تنقیدی او تشریحی مقالی لیکلی دي مثلا د یو چاپ کتاب باندې می لیکلی دي د چاپ یو شعر می سری ز لیکلی دا یا د چا شاعری پړه می سری لیکلی دي همدغه شان ته یو څو لنډ کیسې می لیکلی دي او علاوه د دې نه د مجلو سره می همکاري کړی دا چې هغه زنی سیاسی مقاله او زنی نور ادبی مقاله دا می لیکلی دي
تاسی له آزادی رادیو نه رادیوی مجله اوري اوس د زرپانی واره رسیدلې او د زرپانی په نننې پانه کې د ژوندانه یو بل پانه راړو او د دغه پانه کیسه وګمه جبار خیل کوي
زرپانه نیازبینا حسی په نامه نیازبینا وا نه یې په دې دنیا نازو او نه بلڅ نه لچا سره د دې خندا وا او نه د زړه خواله بس دا وا او ټول ورځ واګانی کله به یې غوجل پاکوله او کله به یې واخر اوړل دا نو د خدای ویشته چی چاته څه ورکوي او چاته څه څوک داسې پیدا کړی چې ژوند دی وشي به هم له خندا نه نوي خالي خدا سے خلقی ہم پدی نا ترس نڑائی پیدا کڑی چی پٹول عمری ہم خندا ہونے لید خندا خلا چی یو کپ مڑائی ہم پا آرام ورتا نرسی ددی سپیرو لجملی یو ہم نیاز بینا وا بالا کلو نی شوی بوچی نیاز بینی لخوشالی سر جان کڑی و دخوخیو لخارا دیر لری و تلی وا دی نیاز بینی دی زڑگی خار گوٹے خود عمر پا دری کلانی کی اران شوی بوچی کلی پلار او مور لدی نڑائی خدای پا منی اخستی وا څوار لاس پین دل اسکاله خو وی کیږي چې د خپل تر په کور کې اوسي هغه چا خبره ده پیغل توپ د باغ ګلانو یې هم په دې دوزخ کې غوټه خلاصې کړې سوې موراز ده چې لړوډې یو مړی هم نه ده کړې بس داوا او کار کبل کار وزګار شو بیا به د تر د خزي صبرینه په قرار نه شو کېناسته کله به یې د هویس په کوسپور ته وګنی ولای وو او کله کله خو به یې د څو سپلک سره سره په بدرادو بدرګ کوله په کور کې خاموشي خبره وه یوازې کله کله به د چا د پوزې سوڼه واورېدلی شوه چې هغه به هم تر ډېره وخته ورکه وه کله خو به ورسره څو بېوارو سلګیو هم ملتیا وکړه خاموشۍ یودم د کور نه د دروازې په ټک ټک کډه وکړه د غم څپې نورې هم زورورې شوې نیازبینې ژر ژر خپل مخ په تور خیرن ټیکري پاک کړ لمنه یې وڅنډله او په منډه منډه د دروازې په طرف لاړه څوکې کنجرې مرداری څومره وخت کېږي چې دروازه ټکو بیا دې لکه چې ټوله ورځ په خوب تېره کړې زما خو له تانه سترګې نه وي پناه شوې بیا لکه د میښې پرته یې د خوب او خوراک نه دی بل کار نشته په ولاکه اوده ښه ژومه بی همدا چې مې کار خلاص کړو لام لامې نه ونیغه کړې چې دروازه ټک ټک شوه او درغلم ای سپیرې زه تا نه پېژنم وړه راسره غټه شوې که خدای دې درته د ځمکې خوله خلاصه کړي ټول عمر دې په ټاګۍ کې تېر شو بس چې نورې خبرې ونه کړې ګنې بیا به مې له لاسه اسې خوږه شي نیازبینې په ژړغوني غږ وویل زما دې خدای تصور وي څه ته لا څه په مکاری وایې زما دې خدای تصور وي له دې سره یوه دردناکه کړکه د نیازبینو له خولې ووته نو نو په ځان پویه نه شوه خو چې کله راپخود شوه تېر مازدیګر و اوس هم په هماغه زاړه دالان کې په لوحو پرته وه لکه ناستو سره یې د سردرد احساس وکړ یوه سترګه یې هم پړسېدلې وه بیخي خلاصولی یې نه شوه په مخ یې لاس راکش کړ د لاس ورغوه یې تک سور رنګ خپل کړ اوس پویه شوه چې سر یې مات شوی دی نور یې د ژړا توان هم له لاسه ورکړی و اوښکو هم ځواب یې کړه ځکه چې د اوښکو چینې یې نورې وچې شوې وې نیازبینه لکه د بوت په شان ایکه تیکه ناسته وه زیړ پړسېدلی مخ خیرونو جامو او ببر سر یې د دې ګواهي ورکوله چې نیازبینه نور د د خپل ژوند پورې تنګ ده. څو ځله یې پاس اسمان ته نظر واچاو، لکه د اسمان له مالک چې د څه غوښتنه کوي. څو ځله یې سترګې ورپولې، خو اوښکو یې بیخي ځواب ورنه کړ. ملغلرې خپل غوښن لاس له نیاز مینې څخه راتاو کړ او ځان ته یې لکه د ماشوم راجوخته کړه. کیدای شي چې نن پرې د ملغلرې زړه سوځېدلی وي، ځکه مخکې خو به هغه هم د خپلې مور په څېر ګړنبېدله. ملغلرې په کراره وویل، سر دې درد کوي؟ نیاز مینې ځواب ورنه کړ، بس یوازې پر ډو رډو ورته براګه شوه. وینو یې د دواړو شونډو ترمنځ پتری نیولی و. ګولۍ درته راوړم؟ نن ملغلره د پخوا په شان نه وه. هغې نن هغه درد حس کړ کوم چې یوازې یوه بېوسه پیغله پرې پوهېږي، نه بل څوک. نیازبینې یودم د خپلو شونډو ترمنځ د وینو پتری مات کړ او ویې ویل، هو. له دې خبرې سره ملغلرې ځان ته راجوخته کړه او دواړو ښه په چغو وشړل. سهار شو، دهقانان لا په پټو کې وو، ښځو لا شیروارونه نه وو کړي چې اکرم په ډېرې غوسې کور ته راننووت. ابی وا ابی، څه شوې؟ هله راشه. څه شوې؟ هله راشه چې اوس د دې یو نوي شي نه خبره کړم. صبرې چې د ډوډۍ وچ کپونه یې په لاسو کې وو او چرګانو ته یې وړول ورغږ کړ. له څه نه مې خبروې؟ اکرم ورنږدې شو او دواړو به دوه درې خبرې نوې کړې چې کوټې ته ننوتل او څه پټې خبرې یې سره وکړې. صبرې چې له کوټې نه راووته، سما لکه د کپچه مار په څېره پرشېدله، خو څه خبره یې نه کوله. ټوله ورځ تېره شوه، خو صبرۍ نن کوم بدرد ونه ویل. شپه شوه، نیازبینې غواګانې راولوشلې. لا به یې ورته درویشتمنه وکړې چې د ماسخوتن اذان هم پرې وشو. د شپې اته نیمو بجو پورې خپل ټول کارونه خلاص کړل. ډوډۍ هم ونه خوړه، ځکه چې مازیګر یې د پیازو سره خوړلې وه. کټ ته لاړه او پرېوته. د نیازبینو لپاره دا شپه ډېره نادره وه، ځکه چې نن ورته صبرۍ نه وه په غوسه شوې. شپه پخه شوه، ټول کائنات په خواږه خوب ویده وو. ښه ساعت بلانه و تېر شوی چې د زوړ دالانه د ډزو آوازونه پورته شول او بیا وروسته خاموشي شوه. سهار شو، لمر بلانه و راختلی چې د اکرم په کور کې غوغا وه. اکرم په ډېر زور سره خبرې کولې، اوس یې موږ شرمولو. په دې ناولې باندې زه سر له اوله پوه وم چې دا به داسې کار کوي. کله یې باوروئ؟ دا دی، دا خط وګورئ. زه خو بې سواده یم، راشئ تاسې یې پخپله وګورئ چې پرون ورته یار غورځولی وو. ګرانې ملغلرې سلام، زه ډېر زیات خوشحاله یم چې تا زما غوښتنه ومنله. انشاءالله زه به هم ستا هغه غوښتنه ډېر ژر پوره کړم. هو رښتیا چې هغه زما خبره درنه له یاده ونه وځي، مینه درسره لرم ستا زړګی.
من خیال په نننۍ برخه کې د ننګرهار ولایت خوګیانو مملي لرغونی باخت زو. هلته ګڼ شاعران د نرګس ګل وګنې ستایي او په همدې پار سره راټول شوي دي. موږ د دغې ټولې مشاعرې په نمایندګۍ یوازې د دریو شاعرانو، باز محمد عابد، ضیاءالدین همتمل او انورالحق یرغل، شعرونه راخلو او د نننۍ ورېښمین خیال په بڼه دراورو. ورېښمین
خیال
ٹولی بت کدی بھی حرم رہ نہ گئے، زلت می سوک کلے سنم رہ نہ دے، او چاہتا چی مولارو کی گلان شندل، چاہتا چی مولارو کی گلان شندل، ہغا خو زمنگ پچم رہ نہ گئے، او تل دسپینو لیچو پا خنجر رازی، تل دسپینو لیچو پا خنجر رازی، کلے دا مسکا پا کرم رہ نہ گئے، او زم چې د نرګسو موسم غلا کما، زم چې د نرګسو موسم غلا کما، مونږ باندې یو کال چرته سمرا نه دی، زم چې د نرګسو موسم غلا کما، مونږ باندې یو کال چرته سمرا نه دی، او تی چخ کالو ته غوږ نیولای وي، تی چخ کالو ته غوږ نیولای وي، بازا غزر کا قدم
زرز سترگی لکهوری رات ناسی که کشان پشانت دنگ غڑی گرزی سپیدی ده شفق شندی لرخسارا ننگو کی خلقی بیرغ رپیگی دا بسوک بی چه پزرمی را وریگی تو مسکا مسکا روان در درومی ده تکری پسک ده زان پسی راکاگی ده غزل پسیر پراز په مسکا مسکا روانه در درومی د ټیکری پیسکا د ځان په سر آکاګي د غزل په سیر براز د زړه راس پړی په پاړ جن شوند رو رو چې دګي ګدا بسوکوي چې په زړه میرا وریږي د حمید د رومانی غزل په سیر د شهدا د تخیل اخري حد ده د خوشحال غند بیدار پجار وای یا ننگی پا غندی تپات کی گی دا بسوک وی چه پزڑ میرا وری گی دگا کچکاری ملگرو تیر ماخام کڑے دے رقیب د نسڑی بچی پیار سلام کڑے دے تا تا دخمن کور تا درغلے تا تندے تریو کڑے تا تا دخمن کور تا درغلے تا تندے تریو کڑے دا بی پختو عمل دے دگا کار دے خام کڑے دے دا خلق زکا زماستر گو تلی دے نشی چی دا خلق زکا زماستر گو تلی دے نشی چی دوی زرا تلیم او مای احترام کڑے دے دخمن استاد زن کدن شی دم رہو گدلکا زمان وطن کی چستا جنگ سم را دوام کڑے دے دبل پخلی دخپل ورور زڑکی چالا مندر